السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړي لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دي او دا ډول پلان به په ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شي. اعلامیه کې دا هم راغلي کېدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یونیسیار او IOM د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ هم ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامداره میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپله اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې مال ته غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې ترې یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان وکړ. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو نور لستنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قوله لري چې دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سري او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده. اجازه به ونه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې په ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2340 امریکایي پوځیان وژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند وبایلود او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15190 ته رسیږي. د فراه د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړې شوې او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 500 کیلومتر او دویم 250 کیلومتر اوږدوالی لري. دا بند شاوخوا 15590 هکتار ځمکې ته خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سمودري دي او وروسته بیا شروع شو. د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه تا پاتې دي. نرگس محمدی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړوري بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دی. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نمانده شوې وه. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانی نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. او د اکتوبر و ما د پومبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د کرنې وړ ځمکې یوازې 20% د پومبې کښت نیسي خو د ټوکر د جوړېدو 20% اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې هم کروندګر پومبه کري خو د پروسس په برخه کې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغن وروستا لاغن دی ټول عمر لپاره مستفیده کیږي او کدی چرته د دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه که چېرته خزه اوسي دغه میړه یې مثلا او 18 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه،
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید سازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسالي سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا خپله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس 40-50 کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مختل زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې هکله مو غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته د دې تر څنګ دا هم جذبول ور ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه 45 کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلق دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 و هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورساوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 کلونو کې وشو. نو یعنې داسې یو سیاسي استفاده ولا ترې نه چې ویې کړله. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي وله، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغې کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده، سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړله، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوي. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبان وختي په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد یې کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه همدغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو، یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خوشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغه ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خوشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته، یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره هغه اصلي بحران منشأ سرچشمه لندغه زینده نیسي مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدیده اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه او مناسبه بودیجه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پرې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او شیان. په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، خوشنۍ سره باید ویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو او شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خوشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي. او دوی یو ډول هیله هم دا تقاعد و هم دا اوس کدیم غو تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بل اخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا هم دا نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینه کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ده. ګوره دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولای نشي چې دا حق نشته ده. دو حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او که نه هم تیر نظام که پراتلونکه که یو انتخابی نظام هر شه چی رازی ده دی حق نداری چی دا حق لمنزه بوزی ده که دا یو ثابت موضوع ده دا دی دو حق ده او لازم ده چی یو اصل بی پا حقوق که تا ده چی حق گفتل کیگی ورکول کیگی نه معمولا پا عمل که رسی لکنه تیوری دا وی چو حق دا نهادونه شرا منسته کیگی دا حکومت پتوله که دی با دا حق ورکی خو پا عمل که به دست نده نو دیتا لازم ده چی خپل فشارونه اغا مدنی فشارونه چی لازم دی اغا ریزافه کی خپل غگونه پورت کری ترچو پوری چاروا کی دیتا ارد کری چی دی دا حقوق تا ماهی نوخ کی بروز پاری او حکومت هم پا حقوقی لحاظ باندی دا مکلفیت دا چی دا کار بایدو کی خصوصا اغا مشخص اداره دی خزینه تقاوت چی دا او هم پر اخلاقی لحاظ هم پر اسلامی لحاظ یعنی واقعا دا خلق دی ترحم وردی قدو باندی باید رسوه گوشی دی محروم طبقه دا او دی بل هیچ چارانه لری او دی منگا گختنه دی رجیدی گختنه دی چاروا کنه هم داده چی دی مسئله تا جیدی پاملرنه و کی پا اغا رقم باندی چی دوی لیو کراچیوان نه دوی لیو دکاندار نه پا اندغو سخت و شرایطو کی پا دیر کلکه او پا دیر مطلقه توگه مالیه را طولهی پا همه رقم سره دی پا همه تناسب بانده دی بیرتا دی وگرد حقوق خصوصا دی تقاوت حق توجه کی زکر دوی بیچاره دی دوی عمر دی خپل خدمت که دیر کنه دی دوی زار شوی دی زرفت تاور روان دی دوی بله هیس لار نلری خصوصا هرچی بیا کندی تری پاتی دی هرچی اتیمان دری هرچی معلول دی معیوب دی او بله هیس هیله نلری بله هیس چاره نلری نو پا دو بانده واقعا جرخوگه پا کار ده هم لحقوقی لحاظ یعنی پا دین او پا دنیا دی دوی آر بنده ده کشیر تا دا حق نورکی ورده ستونز خدا داشت دا حق دوی تا نورکو الکی دا ونز دا غبیر سر و ستونز سر مخامخ دی کلونه شوله چه دی حق نه دی محرومه دی نو لازمه دا شتا حاکم نظام تا که دی غواری چه دی ولس سر اغا کم واتن چه دا اغا لری کی دی ولس پا جرونه که زای پیدا کی دی مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکي او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي نو دا خو به ډېره نازواني بېعدالتي وسي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته ښه صحیح امتیازات ورکړي او بېرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. مهرباني.
درن دوستانو، دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقوق پروانه بریخ پروانه که دی تقاوت پاق بانی خبری وشوی. لمک سرم علما و دی حقوق چارو پور سبحان الله مصبا. تربیه پرزه که چی است اللام و مال او ملگری.
دکرکت نریوال چند
دازل د هندستان پرمزکا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي میلمه سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې له خپلو همکارانو سره یو شمېر نوښتونه کړي. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو تر څنګ یې د میوو او سبزیو وچونکی ماشین هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشین او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یې وپوښتم، لومړی ترې غواړم چې ځان در وپیژني، چیرې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي؟
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم، سید کرم ولسوالۍ کې. زده کړې په کابل کې کړې دي، مختلف مکتبو کې، شخصي مکتبو کې، ځکه چې من کله راغلم کابل ته نو اولین زده کړې په کاردان لیسه کې وکړې، تر شپږم صنف پورې هلته وم. بیا د هغه نه بعد د یو بل شخصي لیسه وه په کابل کې، التقوا په نوم. بیا د هغه سره پاتې شوم، په دې څنګ کې چې زه د التقوا کې مې درس ویلې، دې سره څنګ ته ما د یو روبوټ ټیم هم لاره د مکتب له طرفه، چې هغه ته ما فعالیتونه کې کول. بسیار یو مکتب د بل مکتب سره مسابقه وه، بیا به خپل ټیم معرفي کوه، لکه کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم. دا شی موږ یو ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفره ورسره.
د مکتب ورسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو، موږ غوښتل چې لوړې زده کړې په هند کې وکړو. یوه کې ما دوه کاله د امر اوسه لانو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبوټ په خکه ضرورت وو، مکتب کې هم استادان درلار. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مکتب ورل، لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي وا کورسو، الکترونیکس وو، او بل دی د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې هغه سره ما درس وې.
ساينس سره او روبوټ سره مې څنګه پیدا شو؟
ولله د تاسو درته هم دا نن سبا د کوم ژوند چې دا ټول په الکترونیکس او روبوټ او په دې برخه کې دا، نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راشي، ځکه یو خو سولتونه په کې ډیر دي، بل نو وختونه په کې ډیر دي، او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي. مثال یو ډاکټر نشي کولای چې په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کار وکړي، خو موږ کولای شو چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري، موږ کولای شو دې غل فارم کار وکړو. مثال موږ دې غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی، هغه کسان چې گزر وی اهم فرض وی سپراتون کې به انشاء الله غو پروژې مکمل سي، ډېر کم کار پاتې ده، سې دې غل لپاره بهترینی. او دا رښتیا موږ کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی، میو دې چول لپاره چې دې من نیول ته ټونو پر شای وچی، نو دا غي موږ لاس راوړنې دي. دغه د دې الکترونیکس او د روبوټ ګټه د سیمنګ په هر رښتې ته نوځو خپل فعالیت کوو.
د دغه ماشين په اړه وایي چې دا څنګه ماشين دی او څو ترې استفاده کوي؟
د دغه ماشين اول څنګه کله ډیزاین ک ان تیر زمې سیمنګ کار په شروع کو، اولم یو شکل جوړ کړي کانټینری شکل، اوس نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي، بیر کې ګاز مصرفيږي، په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه ډیر سخت، نو نسم کولای چې هغه لرو پرتو رسوي ته وسو. بیا ټول ټیم سره کېناس په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کړو چې مصرف ډیر کم وي او ګټې ډیرې وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځې لمریز وي. نو موږ دې د لمر نه ګټه په اخیستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکش کوي، حرارت هغه ته ایجاد کیږي، بیا داخل ماشین ته په دې باد او د پکو په واسطه باندې باد کش کوي، هغه حرارت سره د جوړ شوی باد هغه کش کوي، نو داخل ماشین ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزه درته لرله چې دې کې موږ شیشه استفاده کړې وي، هغه شیشه دا وي چې هر څه به د کې خودل هغه به تورېدل، یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه به تورېده. نو دا غټه ستونزه وه چې په دې باندې بیا موږ ډېرې هلې ځلې وکړې، خو دې ته وتوانېد چې داسې شورته ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شوا وګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ شي، چې بیا موږ هغه نه ډېر ښه ټیسټونه واخیستل. اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سیده په ښه شکل موږ حل کړو، یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي، تجارانو همکاري وکړي، موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سي دي د جلال آباد نه فایل کوزه کچې. جلال آباد لهغه یو دو دی، لهغه ولایتو دی چې اغلته هر رقم سبزیجات کېږي، د کال څلور فصل دی، په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کېږي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی. د روباتونو او ټکنالوژۍ لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
اول خود سوچ چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل. د ټیم اول د سوچ هر څو به مثال په یو دې برخه کې به کار کاو، یعنی یو پروژه به دراله یا به یو مسابقه ته، نو له مکتب او یا هم له شخصي کورسونه